آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د خبرون لنډیزن اوباما پرون د جمعې په ورځ په خپل هغه افسوس باندې بیا ټینګار وکړ چې د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو کې نه دوه یرغمل شو امریکایانو په وژل کېدو باندې نه کړی وو. یوه پاکستانی فعاله چې د کراچۍ په ښار کې یوه کافي درلودله د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوې ده او د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایرانی کښتۍ په اړه شخړې او جنجالونه کم شوې دي چې په امن کې حوثي یا غیانو ته وسلې رسولې. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی د یمن په باره کې رپورټ درواورو، بیا به د ترکی او استرلیا په باره کې رپورټ راواخلو، او په آخر کې به سر مرکې درواورو. خدا دې اوس به خبرونه له طاهر اڅکزي صاحب نه واوري.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د جمعې په ورځ له دې کبله خپل تاسف بیا څرګند کړی دی چې د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په وخت کې دوه برمته شوي کسان هم وژل شوي وو. هغه وویل کله چې موږ د یوه امریکایي ژوند بایلو نو موږ ټول غمجنه او خواشینه کیږو. جمهور رئیس اوباما دلته په واشنگتن کې د امریکا د استخباراتو د ټولنې غړو ته وینا وکړه او ویل چې دا خبر چې د مرستو رسولو امریکایي کارکونکي وارن وینسټن او ایتالوی گیوانی لوپورتو وجل سوی دی زما لپاره زغمل دی سخت دی. شاغل اوباما په هغه وینا کې د ملي استخباراتو د دفتر د رئیس د لسمی کالیز لمانځنه کوله وویل چې موږ ټول په دې خواشینی کیږو چې یو بې ګناه انسان وجل کیږي. هغه وویل چې موږ دا کار سرسری نسو بللی. شاغل اوباما دا تبصره فقط یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې هغه د دوو یرغمل نیول سوو کسانو د وژل کېدو اعلان وکړ. هغوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د القاعدې لخوا نیول سوي وو. یوه امریکایي چارواکي د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه دوه کسان د جنوري په 14مه د بې پیلوټه الوتکې د حملې په وخت وژل سوي وو. د امریکا مشر د دې پیښې له کبله شخصا معافي وغوښته او ویې ویل چې دی د هغې بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي. هغه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې زه د هغه څه له کبله چې پیښ شوي دي ډېر زیات تأسف کوم. یوه پاکستانی فعاله چې د کراچۍ په ښار کې یوه کافي درلوده د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوې ده. سابین محمود او د هغې مور کله چې پرون د جمعې په ورځ د خپلې کافي څخه چې په T2F مشوره ده راووتلې او کور ته روانې وې وسلوالو کسانو ډزې پر وکړې. سبین روغتون ته لا نه ورسېدلې چې په لار کې مړه سوه او د هغې مور چې زخمي سوې ده حال یې سخت دی. سبین محمود پرون د ورځې په سر کې په خپل کافي کې یوه غونډه رابللې وه او په هغې کې د بلوچستان په ګوشه ولایت کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په هکله خبرې کړې وې او د بلوچو د بشري حقوقو دوه فعالین ماما عبدالقدیر او فرزانه بلوچ ستایلی وو. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ویل چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایراني کښتیو په اړه شخړې او جنجالونه کم شوي دي چې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته وسلې رسولې. د پینټاګان اتاک ډګروال سټیف وارن پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ایران د کښتیو یو کتار چې یمن ته روان و خپل لارې بدله کړې ده او داسې ښکاري چې بیرته ایران ته ستون سوی دی. وارن وویل چې د دغو کښتیو وروستی هدف نه دی معلوم، مګر دا سمه ده چې ووایو چې دا کار د شخړو او جنجالونو د کمولو یوه نښه ده. نتاق د ایرانی بار وړونکو کښتیو په اړه وویل چې موږ تر اوسه لا مطمئن نه یو چې هغوی پر کومې خوا روانې دي، خو دغه کښتۍ د یمن څخه وتلې دي. سپینې ماڼۍ ویل دي چې داسې شواهد لري چې ایران حوثي یاغیانو ته وسلې ورکړي او د هغوی نور ملاتړ یې کړی دی. لبلی خو ملګرو ملتونو ویل دي چې د هغه وخت را پدی خو چې د سعودي عربستان په مشري ائتلاف له خوا په عدن سنا او د یمن په نورو سیمو کې هوایی حمله شروع شوې دي. په هغه هیواد کې د ملکی وګړو تلفات زیات شوې دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې کله چې د تیر میاشت په اخر کې هوایی بمباری شروع شوې دي تقریبا 1550 ملکیان وژل شوې دي چې 115 ماشومان هم پکې شامل وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکو. د ایتالیا پولیسو پرون د جمعې په ورځ 9 تنه مشکوک تروریستان ولی او په نور 9 تنو پسې هم ګرځي چې وینسي. پولیسو د هغې ډلې په ځپلو پیل کړی دی چې ویل کېږي په پاکستان کې د مرګانیو حملو او احتمالا په واتیکان باندې د یوې حملې د پلان جوړولو سره تړاو لري. پولیسو ویل دی چې د ایتالیا په ټول ملک کې د دوی د عملیاتو هدف هغه پاکستانیان یا افغانان دي چې د القاعده د تروریستي شبکې سره مستقیمې اړیکې لري یا د دغې شبکې لخوا هڅول شوي دي، او دا چې د دغو تروریستانو یو مهم هدف دا هم دی چې په پاکستان کې د حکومت په خلاف پاڅون وکړي. څارنوال مارو مورا پرون د جمعې په ورځ په ساردینیا کې خبریالانو ته وویل چې د 2 کالو څېړنې او تحقیقات او تلیفوني مخابرې دې ته اشاره کوي چې د دغو تروریستانو هدف واتیکان او حتی خپل پاپ فرانسیس وو. په پاکستانی او افغاني د سیسه کوونکو کې یو وخت 2000 مرګ بمچون کې هم شامل وو، مګر هغوی وروسته له هغه د ایتالیا څخه ووتل چې احتمالا په دې پوسول چې پولیسو د دوی د شبکې څارنه پیل کړې ده. په ایتالیا کې د پاکستان سفیر تهمینی جنجوا د امریکا ژغ دی وی خبرونه ته ویل چې د جې سفارت د ایتالیا د کورنیو چارو د وزارت سره په تماس کې دی چې د دغو خلکو د باندې کېدو او د هغوی د هویتونو په اړه معلومات تایید کړي. په زرګونو خلک او د نړۍ څو مشران پرون د جمعې په ورځ په ارمنستان کې راغون سوي وو چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو د قتل عام سلمه کالیزه په نشه کې میلمانه د هغه غره سرته وختل چې هلته د دوغ وجلسو خلکو په یاد یو یادګاری سلی جوړ شوی دی. هر میلمه هلته د ګلو په ګیډي باندې چې پر لکل شوی وو ما مهیروي د خپل ځان لخوا یو ژړ ګل وټوم بچي دا د همدې کالیز نشه او سیمبول. د ارمنستان جمهوریت سرګي سرکیزیان د هغه هیواد په پایتخت یاروان کې په همدې ځای کې وینا وکړه او د نړۍ د مشرانو څخه مننه وکړه چې هلته ورغلي دي او بشري ارزښتونو ته خپل تعهدات څرګند کړي او ویل دي چې هیڅ شی باید هیر نسی. د ارمنستان د ټول نفوس شمیر دا اوس 3.2 میلیون تنو ته رسیږي، او هغه هیواد وایي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل قتل عام وو. ترکیه په دې اعتراف کوي چې ډیر ایسوی ارمنیان په جګړه کې وژل شوي دي، مګر له دې څخه انکار کوي چې هغه دې قتل عام وو. د ارمنستان جمهوریت دا هیله څرګنده کړه چې وروستي اقدامات به چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت د ارمنیانو وژل د قتل عام په توګه وپیژندل شي، د دې سره مرسته وکړي چې د سلو کالو د انکار توره تیاره ورک شي. د سومالیا د شباب مبارز ډلې ویل چې د هیواد په جنوب کې یو سړی له دې کبله اعدام کړی دی چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی وو. د شباب یوې محکمې وویل چې دغه سړی محمد مرسل موسی نومېده، او په دې اقرار وکړ چې د کسمایو د ښار څخه 10 کیلومتر لیرې د جمامې په ښارګوټي کې د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی وو. د شباب د ډلې یو قاضي د اواز په یوه فیته کې چې د امریکا ژغ سومالی خبرونه ته رسېدلې ویل سوي دي چې محکمې دا معلومه کړې ده چې دغه سړی په فکري لحاظ روغ رمټ وو. قاضي ویل چې هر څوک چې د اسلام د پیغمبر یا الله سپکاوی وکړي نو د داسې سزا سره به مخامخ شي. هند وایي چې د فورډ مؤسسه چې د امریکا د متحده ایالاتو یو ډیر لوی خیریه مؤسسه ده نسی کولای چې هندي سازمانونو او مؤسسو ته د هند حکومت لخوا موافقه پرته پیسې ورکړي. د هند کورنیو چارو وزارت د خیریه مؤسسه د خبرداري په خپل لیست کې نیولې ده چې دا معلومه کړي چې دغه مؤسسه لخوا د مرستې پیسې په شنیت ورکول کیږي او پکې ملي ګټو او امنیتي چارو ته تاوان نه رسوي. دا خبر روس له هغه راپور ته سوچي د هند ګجرات د لویدیز ایالت د حکومت لخوا شکایت وسوچي د فورډ مؤسسه د سبرینګ په نامه غیر حکومتي سازمان یا ان جی او ته پیسې ورکوي. د دغه مؤسسه مشر تستا سیتلواد په صدر اعظم نریندا مودی باندې ډیر انتقادونه کوي. د ګجرات حکومت ویل چې د فورډ مؤسسه لخوا د سبرینګ ان جی او ته پیسې ورکول د هند په کورنیو چارو کې مداخله کول دي. ستلواد له دې کبله په شاغلي مودي باندې انتقادونه کوي چې وایي هغه په خپل کورنی ایالت ګجرات کې دینی شخړې او بلواګانې راپاروي. داو د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو د خبرونو وروسته به راپورټونه واخلو. د ملګرو ملتونو ادارو چې په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو پی او یونیسف شامل دي د امن د نارامه کوونکو پیښو په باره کې تفصیلات ورکړي دي. خبریال لساشلن په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ رالیږلې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر رپورت ورکړی دی چې د مارچ د میاشتې د شپږشتمې نیټې او د اپریل د میاشتې د دویشتمې نیټې تر منځ 1500 ملکیان ووژل شلو او څه باندې 1200 ټپیان شلو. دغه اداره وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په بمبارۍ کې د وژل شوو او ټپیانو شوو کسانو شمېر به ډېر لوړ وي چې البته په دې کې جنګیالي هم شامل دي. دغه اداره وایي برسیره پر دې لږ تر لږه 28 دولتي ودانۍ نسبي یا په بشپړ توګه ویجاړې شوې دي. دغه اداره زیاتوي د بشري حقوقو دفتر وایي ډېر نارامه کوونکي رپورټونه ورته رسیږي چې ملکیان په زور توقیف کیږي او زورول کیږي. یونیسف رپورټ ورکړی دی چې په وژل شوو کسانو کې لږ تر لږه 115 ماشومان او د مارچ د شپږشتمې نیټې نه را په دېخوا 122 تنه ټپیان شوي دي. د یونیسف نطاق کریسټوف بولی راک دا شمیر کم یاد کړ او فکر کوي چې د وژل شوو ماشومانو شمیر له دې نه ډېر زیات دی. بول راک وایي
We also confirm that at least 140 children were recruited as child soldiers and at least 30 schools, 30, were damaged or occupied by parties.
موږ دا هم تاییدوو چې لږ تر لږه 140 ماشومان په پوځ کې شامل کړی شوي دي او لږ تر لږه 10 ښوونځیو ته زیان رسېدلی دی یا په جنګ کې شامل خواوو اشغال کړي دي او په دغه وخت کې 30 روغتونونو باندې حمله شوي دي. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې رپورټ ورکړی دی چې په درست امن کې 2,000,000 خلک د لوګې د خطر سره مخامخ دي. د وی میاشتې په خوانه را په دې خوا چې جنگ زور اخیستی دی د هغو خلکو په شمیر کې 43% زیاتوالی راغلی دی چې د لوګې د خطر سره مخامخ دي. د خطرونو سره سره دغه اداره او نورې انډیوالې ادارې 300 بې کوره شوو خلکو ته خواړه رسوي چې د عدن په شاوخوا کې اوسیږي. د ډبلیو ایف پی نطاق الیزابت بایرس وایي نه دغه اداره غواړي چې په درس هیواد کې 2.5 میلیونو کسان ته اضطراری مرستې ورسوي، مګر دې زیاته کړه چې هغه څه ته عاجل ضرورت دی چې دا ورته بشري ځای وایي چې ملکیانو ته خواړه ورسیږي چې د جنگ په سیمو کې بند پاتې دي. دا وایي
The lack of fuel, including the restriction on importation, are affecting WFP operational ability to provide food assistance.
په ترانسپورټیشن باندې د محدودیت د لګولو په شمول د تیلو نه موجودیت د WFP په کارونو باندې اغیزه کوي چې خلکو ته خواړه ورسوي. برسیره پر دې د مرستندویو کسانو لپاره مشکل دی چې خواړه پاخه کړي. خلکو ته د تیلو رسول ډیر ضرور دي او دې ته باید اجازه ورکړی شي. بایرز ان وای ډبلیو ایف پی دومره اتل لري چې د دوه هفتو لپاره کفایت کوي او بس. د روغتیا نړیوال سازمان ان وای د تیلو په نه موجودیت سره د کارونو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي. دغه اداره وایي نه په هیواد کې پاتې روغتونونه د تیلو د نه موجودیت په سبب د خپلو کارونو سره لاس په ګریوان دي چې علت یې د برېښنا قطع کیدل دي. دغه اداره زیاتوي د برېښنا په قطع کیدو سره د ناروغانو ژوند په خطر کې دی.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
آزادۍ رادیو
درنو اوریدونکو دا د آزادۍ رادیو پیغام چې تاسو او اورید
د زنو سندرغاړو په وینا د افغانستان د سوچه او اصلي موسیقي ریکود د سندرغاړو اقتصاد خراب کړی دی. دغه سندرغاړي وایي که غربي موسیقي او سندرې ونه وایي ایسو کې د خوښیو محفلونو ته نه غواړي. دوی اندېښمن دي چې دا کار د دې سبب نشي چې غربي موسیقي بیخي د اصلي افغاني موسیقي ځای ونیسي او افغاني موسیقي ورک شي. دغه سندرغاړي وایي حکومت باید دغه مشکل ته پوره پاملرنه وکړي. د امریکا خبریال ضیاءالرحمن حسرت رپورټ راکړی دی، وایي سره د دې چې د طالبانو د رژیم د سقوط نه وروسته ساز و سرود بیرته په افغانستان کې پیل شو، خو د خارجي ملکونو نه په تیره بیا د غربي هیوادونو نه د افغانو سندرغاړو او میوزیشنانو د راتلو سره دا ویره هم پیدا شوې ده چې نه ویل کېږي افغاني موسیقي ورکه شي. په خارج کې اوسیدونکي افغان سندرغاړي د خپلو هنرونو او تجربو سره د غربي موسیقي د سامان آلاتو سره افغانستان ته ستانه شول. د جاز د موسیقي آلاتو لکه ګیتار، کیسو او نور آلاتو ته توجه زیاته واوخته. رباب، ستار، هارمونیم او تابله نه نظر وغورځېدل. د جلال آباد د ښار دوه سندرغاړو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده،
چونکې افغانستان کې او د محلي دا پکې بیخي نشته. په میدان کې به ولاړو درې ساعته به د ارمونه باچه خلکو خبره چې په غاړه کې اچوله او خلکو به ته به د قنایت ورکوم چې دغه موسیقي ده. زمانه هم داسې ده او خلک هم داسې دي، څوک څه خوښوي څوک څه خوښوي. اوس مخکې ده نن سبا افغاني موسیقي ډېره لاندې تللې ده. په ده چې رباب تبله ارمونه به څه رقم ګلو استاذ نواب استاذ منور کاکا خدای دې وبخښي زمونږ بابا شو ګلاکی بابا، اوس خلک داسې ګونجشکک ده او کمرباری کې ده دغه نوي نوي شان راوتي دي. نو موږ مجبور وو چې یاد وکړو د عوام ته چې خوشحاله شي.
د مشرقي موسیقي چې ده په خدمېدلو کې تللی ده او دا غربي موسیقي ډېر پیشرفت کړی ده. زه د خپلو مینهوالو پښتنو ورونو ته دا وینا وړاندې کوم چې باید د خپله پښتو موسیقي هېره نه کړي، ایسته وانه چې لکه څنګه چې پخوا دا زمانه کې دا تبله ارمونه موسیقي وه او اوس ټول اندا پتاسه دنداسه چار چرته به پتاسه د دنداسه د پښتانه به پتاسه دنداسه خوخه د منګه پښتو پرګرامونه مجری موسیقي لمن زتل ده.
مګر د غربي موسیقي سندرغاړي بیا وایي مجبور دي چې د ولس خوخه ته وګوري او د خلکو د تقاضا سره سم سندري وایي. د ننګرهار د ولایت ځوان سندرغاړي سمی فضلی چې د غربي ساز او سرود سندرغاړي ده ډیرو محفلونو ته غوښتل کیږي.
ما خود ما هنرمند غربی هستم، ما فلای خود ما میرم با غربی موسیقی میرم. مردم کدام چیزی که تقاضا میکنم ما مجبور هستم که دونم برم. اگر ما در حساب محلی برم یا در ساز انانات کلتور خود برم شاید مره دفتی یک کارت کس محفل نبوره.
خو محلی سندرغاړی جعفر خلیلی چې موسیقي د خپل پلار نه زده کړې ده وایي مخکې خلکو افغاني موسیقي چې تاریخي قدامت لري د افغانستان د کلچر او کلتور نمائندګي کوي خوښوله او محفلونو او مجالسو ته به هم محلي افغان سندرغاړي غوښتل کېدل. اما اوس خبره داسې نه ده، خو د هغو سندرغاړو د بخت ستوري ځلیدلی دي چې غربي موسیقي غږوي او غربي ډوله سندرې وایي. جعفر خلیلی وایي د کلچر او کلتور ساتنه د حکومتونو کار دی، نو د افغانستان حکومت چې افغاني موسیقي او سندرغاړو ته توجه نه کوي مسؤلیت لري چې د محلي سندرغاړو ژوند او د افغاني موسیقي رونق ته پوره پام وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
لاند او مهم خبرونه د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پروند جمعې په ورځ لدې کابل خپل تاسف بیا څرګند کړی دی چې د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په وخت کې دوه برم تسوي کسان هم وژل شوي وو. هغه وویل چې کله چې موږ د یو امریکایي ژوند بایلو نو موږ ټول غمجن او خواشینی کیږو. یو پاکستانی فعال چې د کراچي په ښار کې یو کافي درلوده د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی ده. سبین محمود او د هغې مور کله چې پرون د جمعې په ورځ د خپلې کافي څخه چې په ټي 2F مشهوره ده راووتلې او کور ته روانې وې وسلوالو کسانو ډزې پر وکړې. سبین روغتون ته لا نه و رسېدلې چې په لار کې مړه سوه او د هغې مور چې زخمي شوې ده حال یې سخت دی. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلی چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایرانی کښتیو په اړه شخړې او جنجالونه کم شوي دي چې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته وسلې رسولې. د پینټاګان اتاک ډګروال سټیف وارن پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ایران د کښتیو یو کتار چې یمن ته روان و خپله لاره یې بدله کړې ده او داسې ښکاري چې بیرته ایران ته ستون شوی دی. او د ایټالیا پولیسو پرون د جمعې په ورځ 9 تنه مشکوک تروریستان نیولي او په نورو 9 تنو پسې ګرځي چې وینسي. پولیسو د هغې ډلې په ځپلو پیل کړی دی چې ویل کیږي په پاکستان کې د مرګانیو حملو او احتمالا په واتیکان باندې د یوې حملې د پلان جوړولو سره تړاو لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا رپورټ راواخلو. استرالیا او ترکیه هغه پلانونه اعلان کړل چې وایي د هغو استرالیانو د بهیر مخه به ونیول شي چې سوریې ته ځي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای جنګیږي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت انقرې ته تللی دی او دواړو حکومتونو ویلي دي چې دوی به په ګډه په دې هڅه کوي چې بهرنیو جنګیالیو مخه ونیسي چې سوریې ته د ترکیې له لارې انورځي. د سیدنی څخه په فیل مرسل راپورټ راستولی دی چې خلاصه به خلیل خان درته واوروي.
د استرالیا او د ترکیې ترمنځ د موافقې تمرکز د استخباراتي معلوماتو شریکول دی. استرالیا ورستر بلی په دې خبرې تشویش کده چې یو شمیر اتبای په منځنی ختیځ کې د وسلوالو ډلو سره یو ځای جنگیږي. استرالیایي چارواکي به د مشکوکو وسلوالو په اړه ترکیه ته معلومات ورلیږي. د غزیاترو وسلوالو سوریه او عراق په جنگ کې د برخې خستو لپاره د ترکیه لاره استعمال کړی ده. داسې اټکل کې چې شاخو اویا د استرالیا کسان د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای جنگیږي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي دا حکومت به د استرالیا مشکوکه جنگیالي ونیسي او حکومت یې غوښتنه وکړي بیرته به خپل هیوادونو ته ورواستوي. د هغه استرالیایي سیال ټونی ابوت په ترکیه کې دی چې د انزک د هغې تاریخي ورځې د لمانځنې په مراسمو کې برخه واخلي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د استرالیا او د نیوزیلینډ ځواکونو د عثماني خلافت پر ضد په 1915 کال کې جنګ کړی و. ښاغلی ابوت وایي د استرالیا او د ترکیې اړیکې د ګالیپولي د جنګ وروسته ډېرې ښې شوي دي. هغه وویل
This is a relationship that had the worst possible beginning. But from that grim and gruesome beginning, a deep and genuine friendship has grown.
I think as a result of the relationship, the people are very bad. The Afghan or the bad people are very bad. The 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 people are very bad. او د استرالیا هغه کسان چې غواړي د ترکیه د لارې سوریه او عراق ته ولاړ شي هغه ته به دغه لار ډېره ګرانه تمام سي. په استرالیا کې بیا هغه اسلامي مرکز چې دوه ځوانان ورتلل او بیا هغوی د تروریزم په تور ونیول سول وتړل شو. د الفرقان په نامه اسلامي مرکز ویلي دي چې دغه مرکز د هغه دوو کسانو چې تېره اونۍ د امنیتي ځواکونو په یوه چاپه کې ونیول سول د هغوی سره یې هېڅ ارتباط نه درلودی او ویلي دي چې دوی خپل مرکز له دې دپاره بندوي چې د سیاستوالو او د رسنیو لخوا ورپسې بد کمپاین پیل شو چې له وجې وزورول سول او غلط تورونه ورباندې ولا گاول سول. سودت بسام او هارون کوزاویک دواړه په دې تورونی ول سول چې د انزک د ورځې په مراسمو یې د بریټ پلان جوړ کړی وو. تحقیقات کوونکي وایي چې د غدواړه ځوانان د الفرقان اسلامي مرکز ته ورتلل. دا تورم لګول کیږي چې د غدوا کسان د یو بل اتلس کلن کس چې د افغانستان څخه وو د غدوستان وو او هغه هم د ملبون شهر دغه مرکز ته تللی او بیا وروسته د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د تروریزم ضد د افسرانو د وهلو وروسته په ډزو کې مړ شو. استرالیا تیر کال په سپتمبر کې چې کله پولیسو داسې راپورټونه ترلاسه کړل چې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړي په پلان کې لري چې د خلکو سرونه پرې کړي. د دې راپورټونو وروسته د لومړي ځل لپاره تروریزم د خطر ملي کچه لوړې ته ورسول شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د پاوز او پولیسو د سر ساتنه څنګه کېدل شي؟ د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې د کابل بانک مخې ته په ځانمرګي برید کې د مامورینو او ولسي خلکو د تلفاتو نه وروسته سوال دا دی چې ولې د دغسې پیښو د مخنیوي دپاره په تیرو څو کلونو کې بانکونو سم بندوبست نه دی کړی، ځکه دا لومړنۍ او یوازنۍ پیښه نه ده چې د بانک مخې ته شوې ده او عسکر او پولیس پکې وژل شوي دي. پا په جلال آباد کې د 2011 کال د فبروري په میاشت کې هم د کابل بانک مخې ته چې پاوز او پولیس د خپل تنخواګانو د اخیستو د پاره کتار ولاړو په ځانمرګي برید کې کوم 15 کسه ووژل شول او ډیر نور زخمی شول. د 2013 کال د اګست میاشتې په 13مه په قندهار کې د بانک مخې ته ځانمرګي برید کې 15 کسه ووژل شول. د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې په 18مه په هلمند کې د بانک مخې ته ځانمرګي برید کې 10 تنه ووژل شول. د افغانستان د دفاع د وزارت د ناطق معاون دولت وزیری وایي د تنخواګانو بانکي سیستم شته دی.
خادم صاحب منګه په وسلوال پوز کې په ټولو جزستانونو کې په ټولو قلي اردوګانو کې لیواګانو کې د دفاع په وزارت په قرارګاه کې د کابل بانک او د عزیزی بانک څنګه لرو منګه خپل ټول منسوبینو ته کارتونه ورکړي دي د بانک او د کار د بانک د کار په واسطه خپل معاش په خپلو قطعاتو کې اخلي. په ننګرهار کې چې پیښه کې کوم سرتیری یا شهید شوی وي یا ټپي شوی وي هغوی هغه کسان دي چې د خپلو قطعاتو نه رخصت خپلو کورو ته راغلي دي او بیا د خپل کور څخه راغلی دی بانک ته د خپل کار په واسطه باندې د بانک نه معاش اخلي. زمونږ قطن یو جزام هم نشته دی په ټول وسلوال پوز کې چې هلته زمونږ د بانکونو څانګې نه وي خصوصا د نوي کابل بانک او د عزیزی بانک څانګې جوړې شوې دي. موږ معاشونه د بانک له لارې په داخل د قطعه کې د بانک د کار په واسطه توزیع کوو.
دولت وزیري وایي تر کومه ځایه چې دته معلومه ده په ملي پولیسو کې د کورنیو چارو په وزارت کې هم دغه اصل ته توجه شوې ده او په ډیرو ادارو کې بانکي څانګې جوړې شوې دي خو په دې برخه کې دقیق معلومات نه لري چې په ټولو ولایتونو کې پولیسو ته دغه سي اسانتیاوې مهیا دي یا نه چې ماشونه دننه په خپلو ادارو کې د بانک نه واخلي او دغه سي ځانمرګي بریدونه په امن کې وي. دای وایي د وسلوال پاوز د عمر 14 کال کېږي ستونزې شته خو بیا هم ډیر کار شوی دی چې پاوز په پوره باور او دا دزره خپل وظیفه اجرا کړی خو کله کله داسې پیښې کیږي لکه په بدخشان کې چې وسلوالو مخالفینو افغان پوځیان محاصره کړل او د اتو کسو سرونه غوس کړل. دی وایي په ملک کې 100 جنگ دی خو د پخوا په مقایسه چې 140,000 خارجي محاربوي عسکر وو اوس چې هغوی ټول وتلي دي امنیتي او دفاعي چارې ټول د افغانستان د عسکرو او پولیسو په غاړه دي نو حالات دومره خراب نشو بللی. خو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل بیا وایي چې په جلال آباد کې دغه ځانمرګي پیښې وښوده چې امنیتي وضعیت څومره خراب دی او علت هم معلوم دی. کابل بانک یو مؤسسه ده او د امنیت په خاطر عسکر او قوتونه شته دي. مخکې د کورنیو چارو په وزارت کې د بانکونو د حفاظت لپاره د مؤسساتو په نامه یو ارګان و اوس لا ګارد لري چې بانکونه وساتي.
داسې نه ده چې دا خلک دومره زړور دي یا دومره د قوت څښتن دي چې داسې عملونه دي. دا د منګل سستي ده.
ښاغلی امرخیل وایي ملي پولیس شته، ملي اردو شته، ملي امنیت شته خو دوی د ولس په غم کې نه دي، د ځان په فکر کې دي، د بازي زورواکانو د تنظیمونو په خدمت کې دي. یو سیستم باید وي
چې څنګه موجوده تل بانک راتلونکي خو نشته. تاسو زه به خوري تاسو یو خبره خبر کړم. ما کور په یو سلو دویم بلاک کې ده، شاتم کابل بانک ده، راخي سوای وګوره دلته سرباز ولاړ ده، پولیس ولاړ ده، ملکی سړی ولاړ ده. خپل معاشه څنګه هر ورځ یې هغه ورځ ما ورته انتقال کړم راتلونکي سبا دلته بل فساد کوي. دغه د دې کارتونه ورکړي چې د لانی بانک باندې ویته
دغه کارتونه چې عسکرو ته ورکړي دي فقط په مغه مشخص بانک خپل تنخوا خوستې شي کغه کارت
دقیق
دانش کولای چې د افغانستان په هر ځای کې چې وي هر ولایت کې چې وي بانک نه خپل تنخوا واخلي ځینې شي کولای. خاغلی امرخیل وایي دا یو مهم سوال دی چې د انټرنیټ د خدماتو باوجود چې نن سبا هر چاته هر چیرې میسر دي ولی دغه دوه بانکونو حکومتي مامورینو ته دغه سهولت په بشپړ ډول نه دی برابر کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زبل الخند يرند ترند تليفون کولیګم
شفیق الله احمد د نګرهار
علي محمد د زابل خبري کوم
ثواني خبري کوم سګدري له ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارتون کو تاسو تاسو من مدد ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001 202-شپاک-19-31-31 او پا
درنو اوریدونکو زمونږ نیم ساعت او رسته خبرونه پاتې ورسیدله. دا د بلنه